द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
अस्सलाम वालेकुम स्टडी मशे द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो यो साथा खबरी खबरवने दा ग्रन उर्दू को नंद खाली ब्रज द काल द्वदरश पाड़ा सम द जून द मैच चे शपगिष्टा मनेटा दा پنځشته منټه ده دا په پاکستان کې د ماستون اته افغانستان کې ونیمی او د امریکا په سر خار واشنگتن ڈی سی کې د ورځې بولس بجی دي لدی خبری خبرونه وړاندې کوونکی یو زه رحمان بونره
او زه محمد اکرام
وخت د خبرونو سر ټکو ته
د یورپی یونین شپږ بانی ملکونو مشرانو د برتانیې ریفرندم وروستو نن د جرمنی برلن خار کې غونډه کړې او په برتانیې غږ کړی دی چې څومره زر ممکن وي د یورپی یونین نه ځان وباسي
او د افغانستان په کونړ ولایت کې د افغان او پاکستانی طالبانو ختنن هم دوام لري بلخوا د ننګرهار ولایت په اکوټ ولسوالۍ کې د داعش په ضد د افغان عسکرو د روانې جګړې حال یو چارواکی راکوي
او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن تور لګولې ده د تشدد پر ضد نړیوال کنونشن لاسلیک کولو باوجود د دغه هیواد امنیتی ادارې د قیدیانو پر ضد د تشدد بیلابیلې طریقې استعمالوي
پاکستان پاره کې داسې ترڅو پورې هیڅ دغه نه قدم نه دی اغسته هیڅ قانون نه دی جوړ کړی چې کوم لاندې ټورچر یا کریمینلایز شي کمپلیټلی او یا پاره باندې عمل درآمد شي
اوس وخت د خبرونو تفصیل ته
د یورپی یونین شپږ بانی ملکونو مشرانو د برتانیې ریفرندم وروستو نن د جرمنی برلن ښار کې غونډه کړې ده او په برتانیې غږ کړی دی چې څومره زر ممکن وي د یورپی یونین نه ځان وباسي د برتانیې اولس تجارت پر شوي ریفرندم کې د یورپی یونین نه ځان لکېدو په حق کې رایه ورکړې وه د جرمنی خارجه وزیر فرانک والټر سټین میئر د غونډې وروستو ویلي دوی په ګډه په برتانیې باندې غږ کوي چې د یورپی یونین نه د جدا کېدو عمل زر تر زره شروع کی چې دوی په غیر یقیني حال کې پرې نوزي او د یورپ پر راتلونکي توجه ورکړي د فرانس خارجه وزیر جا مخ ایغو هم په برتانیې د جدا کېدو عمل زر تر زره سر تر سبولو او د غیر یقیني حال نه ځان بچ کولو لپاره غږ کړی دی او د برتانیې ریفرندم په دغه هیواد کې هغه خلک ډیر حیران کړي دي چا چې په یورپی یونین کې د پاتې کېدو په حق کې رای ورکړې وه او په سماجی ویبپاڼو یې د خپلو غوسو څرګندونې کړې دي د برتانیې ریفرندم د ایشیا نه تر یورپا او د امریکې پورې سټاک مارکیټونه او کرنسۍ غورځولې دي او دا یې لا نورې زیاتې شوې دي چې ځینې نور ملکونه هم د یورپی یونین نه ځان لکېدای شي
او وزو د پاکستان په لوتا د پاکستان د قبلي سیمو چارواکو ویلي دي د جګړو د لاسه کډوال شو زرګونو خلکو ته د بلین روبو امداد ضرورت دی د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو د فاټا سیکریټریټ څخه د لس زره کورنو د پځای کولو لپاره یو نیم بلین روپۍ غوښتلې دي چارواکي وایي په تیرو کلونو کې د سیمې څخه کډوالې شوې زیاتره کورنۍ اوس استنې شوې دي خو لس زره خاندانونه لا اوس هم سیمې ته نه دي ستانه شوي بلې خواته په جنوبي وزیرستان کې د خاصدار فورس عسکرو ویلې دي دوی ته د تیرو څلورو میاشتو څخه تنخواګانې نه دي ورکړل شوې د عسکرو مطبوعاتو ته ویلې دي چې دوی په سیمه کې تل د ژوند په خطر کې وي خو اوس ورته د تنخواګانو د نشټوالي د لاسه په کور کې د ښځو بچو د ژوند هم خطر دی د پاکستان په قبلي سیمو کې د انګریز د زمانې اف سی آر قانون دی او دغه سیمې خلکو ته د نور پاکستان په پرتله د اپیل وکیل او دلیل حق نشته دی د علاقې خلک د ریاست لخوا د امتیازي قانون د ختمولو خلاف تحریک چلوي
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن تور لګولې دی د هیواد امنیتي ادارې د قیدیانو پر ضد د تشدد بیلابیلې طریقې استعمالوي د ایچ آر سی پی سیکرټری جنرال آی اے رحمان د تشدد پر ضد نړیوال کنونشن یا لوزنامې په سر د حکومت عملداري د جاج اخستو په اړه یوې غونډې ته د بینا په وخت ویلي په پاکستان کې یو ملزم د څوارلس ورځونه تر درې میاشتو پورې پولیس په جسمانی ریمانډ باندې ساتلی شي او دا چې د درې میاشتو وروسته هم د عدالت نه د جسمانی ریمانډ مودې زیاتولو لپاره اجازت اخیسته کیږي نور حال په دې حق لباندې د اسلام آباد نادری ریډیو خبریال پیر بلا چارا کوي
د غونډې ته وینا کې د ایچ آر سی پی جنرل سیکرټری ایه رحمان اویل چې پاکستان کې د پولیسو او د امنیتي ادارو د لاسه د زیر حراست کې ادیانو ملزمانو زورول یو عامه خبره ده. د نوموړي په وینا په ملک کې د امنیتي ادارو زیر نگرانی سیف هاوسز یا شخصي کورونه او ودانې د دې لوی مثالونه دي. کومو ودانو کې چې د ایه رحمان په خبره ملزمان زیر حراست ساتلی شي او د دوی نه تفتیش کولی شي. د ایچ آر سی پی جنرل سیکرټری اویل چې پاکستان کې پولیس د یو ملزم اسوال او ټکول اړو تشدد نه غنی ترسو وی چې دغه ملزم اډو کې نیوی مات کړي. خو د دې باوجود د ای رحمان په وینا پاکستان کې د عدالتونو لخوا ملزمانو ته سزاګانو او رولو شر ډیره کم ده. ډیو ریډیو سره خبرو کې د ایچ آر سی پی بل یو کارمن کامران عارف وایي چې پاکستان د تشدد په اړه لاسلیک کړی نړیواله لوزنامه عملی کولو کې پاتې راغلی دی.
پکاله مخکې دا ریفای کړو او زاغي کې پکار داو چې په اوسو کال کې د نن پاکستان قانون جوړ کړي چې کم لاندې د کم تحفظات چې د پاکستان خلکو ته حاصل دي د کنوینشن لاندې چې هغه د غکړې وی غیر ریالټي کې چینج کړي تر څو پورې چې د ټورچر خبره د جنو پولیس سره د
واضح دی وی چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد ملي تګلارې د لاندې د ترهګرۍ د کیسونو په تیزۍ سره اورېدنې لپاره فوجي عدالتونه هم جوړ کړي دي او د دین علاوه په ملک کې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره ریاستي ادارو ته خصوصي اختیارات ورکولو په ترڅ کې اهم قوانین هم پاس شوي دي.
دا وایس اف امریکا ټیو رادیو ده.
د صدر باراک اوباما لخوا په افغانستان کې خپل ځواکونو ته د حملو اختیار سیوا کولو وروسته د پینټاګان چارواکي وایي د افغانستان په جنوبي سیمو کې طالبان په نښه کړی دي. بلې خوا د چارواکو ویلي دي تیره شپه ننګرهار ولایت کې د تندره وړلې وسلوالو د افغان ځواکونو په لرې پرتو پوستو او اولسي سیمو بریدونه کړي دي. خو چارواکي وایي دوی د داعش خوښ و دیرش وسلوال وژلي دي. په پیښه کې درې اولسي وګړي هم وژل شوي دي. حکمل روان په کابل کې د ډیوه خبریال دی تفصیل راکوي.
د ننګرهار ولی ویانا تولاخو غنی لا ډیوی ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د ایش وس لوالو ته درنه تلفات هغه محل واوختل چې د افغان امنیتی ځواکونو یو شمیر پوستې په کوټ پولیس ولای کې تر برید لاندې راوستې. خو غنی زیاته کړه چې په دغه نښتو کې د ایش وسلوالو عام خلک هم په نښه کړي او د څلورو ماشومانو په ګډون اته ولسی خلک وژل شوي او وطنه ټپیان شوي هم دي. د خوګنی په خبره د ایش وسلوالو په کوټ ولسوالۍ کې ګڼ شمېر ولسی خلک هم لا ځان سره بیولې دي او نن غرمه یو ځل بیا د افغان امنیتي ځواکونو او د ایش وسلوالو ترمنځ جګړه پیل شوې ده. په همدې حال کې د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په سرکڼو ولسوالۍ کې پاکستانی او افغان طالبانو ترمن نخته کې دواړو لورو ته مرګ جوبله اوخته ده. د کونړ امنیا کومندنۍ کومندان سید حبیب سیدخیل له ډیوی ریډیو سره په خبرو کې وویل چې نخته 13:09 سرکڼو ولسوالۍ په ګلبري سیمه کې رمنځته شوې. حکمل روان امریکا غږ ډیوی ریډیو کابل.
اټلی چارواکو ویلي دي په تیرو دوه ورځو کې د روم په سمندر کې وزره کډوالو ژوند بچ کړی دی. چارواکي وایي دغه کډوال په وړو وړو کښتو کې سوار وو. د اټلی چارواکي د بې سرحدونو ډاکټرانو د تنظیم سره په ګډه سلویښتو مرستندویه کښتو د خلکو د بچ کولو په کار کې برخه اخیستې. چارواکي وایي یورپ ته په ننوتونکو کې زیاتره خلک د عربو او د ګاونډي افریقایي هیوادونو دي.
د عیسایانو مذهبي مشر پوپ فرانسیس د ارمینیا پایتخت کې په کال 1915 کې وژل شوو 15,00,000 ارمینیایي خلکو ته د عقیدت پیرزبنې وړاندې کړې دي. د مبړي یوه ورځ وړاندې په اولنی جنګ عظیم کې د سلطنت عثمانیه د لاسو د ارمینیایي خلکو د قتل عام غندنه کړې وه. د نوموړي لخوا یو کال وړاندې د دغه وژنو لپاره د قتل عام یا بشر وژنو نوم په استعمال ترکیې سخت رد عمل څرګند کړی وو.
او د امریکې په غربي ورجینیا ریاست کې سختو سیلابونو ډیرش کسان وژلي دي او د ریاست گورنر په دیرشو ضلعو کې د بیړني حالاتو اعلان کړی دی. دا په تیرو سلو کالو کې په دې سیمه کې تر ټولو زورور سیلابونه دي. گورنر ارل ری ټومبلن ویلي دي په لویه کچه تباهي شوې ده او دا وخت دوی توجه د خلکو په مرستو ده. د زیارت په ورځ د ریاست په جنوب غربي او مرکزي علاقو کې نږدې 15 سانتي متر باران شوی دی. چارواکي وایي بارانونو سړکونه پلونه او کورونه تباه کړي دي. رپورټونه وایي د زرګونو بشمیره کې خلک بې بیلې او بې کوره دي او ځینې خلک د کور چتونو ته ختلي دي.
د لبنان تندرب ډلې حزب الله مشر حسن نصر الله وای دی با د شام صدر بشار الاسد مرستې لپاره نور وسله بالیږي. حسن نصر الله د جمعې په ورځ وینا کې اعلان کړی دی هغه به د شام الپو ښار ته وسله بالیږي چېرته چې د هغه په وینا تر ټولو غټ کورنۍ جنگ روان دی. حسن نصر الله دا هم ویلي په الپو ښار کې روانه میاشت حزب الله شپږیش وسله بال وژلې شوې دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه تاسو د وایس اف امریکا واشنگتن ډی سی سټوډیو نه اوریدل. او اوزو د برتانیې د ریفرندم وروستو یورپی یونین مشرانو یو غونډه په برلین کې کړې او په برتانیې غک کړې د چسم نظر ممکن وي د یورپی یونین نه ځان وباسي. په برتانیې کې هغه خلک په ډېر حیران شوې دي چې د یورپی یونین سره د پاتې کېدو په حق کې رای ورکړې وه او اوس دا پوښتنې راپورته کیږي چې اوس په راتلونکي کې څه وي. نور حال په د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو سره موږ همکارا وګمجاله باندې وړاندې کوي.
په برتانیې کې د هیواد لخوا د اروپایي هیوادونو د اتحادیې نه وتلو په حق لا ټول مطبوعات دغه پوښتنه راپورته کوي چې د دغه ګام غستلو وروسته به څه ترسره کیږي او څه نتایج به وي او دا چې د اروپایي هیوادونو او د برتانیې راتلونکي ګامونه به څه ډول وي. دا وخت د دغه بریازم مشران د برگزیت ریفرندم یا ټول پختنې ژور اثرات باندې د کنټرول کولو هڅه هم کوي چې د دغه اثرات په سټاک مارکیټونو د اثرو به ښکته تللو او د سیاسي ګوندونو ترمنځ ستر اختلافات رامنځته کیدلو سره لیدل شوې دي. ډیرو په دغه حق له اندېښنې ښودلې دي او د دغه پر ضد ویناوي کوي. د اروپایي چارواکو بیانونه وایي چې د برتانیې لخوا دغه ګام داسې دی لکه چې د لوړې نیټو پوهلې وي او ځان سره اروپا هم سخته زورلې ده. داسې ویاري هم ډېرې دي چې آیا ځینې نور د اروپایي هیوادونو د تنظیم غړي هیوادونه به د دغې اثراتو نه ځان ساتلو لپاره د لوازنامې نه ځان وباسي او برتانیې ته به سزا ورکولو لپاره ګامونه واخلي چې نورو ته مثال وي چې د دغې رقم ګام څه نتیجه کېدای شي. په برتانیې کې 2 میلیونه وګړي چې نور اروپایي هیوادونو کې کار کوي یا تقاوت یا ریټایرمنټ اخیستی اوس په دغه سوچ دي چې د دوی سره به څه کیږي او دا چې دوی ته به د پاتې کېدو اجازه ورکول کیږي او آیا دوی به خپل کارونو ته دوام ورکړی شي او کنه. په برتانیې کې د اروپایي اتحاد د غړو هیوادونو نږدې 2 میلیونه وګړي اوسېږي او هغوی هم داسې اندېښنو سره مخ دي. دوانو طرف ته اوسیدونکي وګړي وایي چې د دوی ژوند تر ټولو زیات اثر تر لاندې راتللی شي او د دوی دغه اندېښنې هم پر ځای پاتې دي. د جمعې پر ورځ د اروپایي کمیشن مشر ژان کلاد یانکر د جرمني یو ټلویزیون ته ویلي دي چې د برتانیې لخوا دغه بیلتون وروسته به د برتانیې سره ډېره ملګرتیا نوي پاتې. نوموړي دا هم ویلي دي چې د دې هیڅ وجه نشته دی چې دوی د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ته انتظار وباسي چې پر ځای یې څوک راځي ځکه چې دوی اعلان کړی دی چې هغوی به استعفا ورکوي او اکتوبر کې به واکمن کنزرویټیو ګوند به فیصله کوي چې څوک به نوی وزیر اعظم وي. د اروپایي هیوادونو چارواکي دغه اصرار کوي چې یو زر تر زره ګام اغستل ضروري ده چې په اقتصادي مارکیټونو باندې د دغه اثرات ودرول شي او زر د بیلتون لپاره ټاکلې پروسه چې د هغه ترسره شي. د اروپایي اتحاد د غړي هیوادونو مشرانو لخوا هم داسې اشاره ورکړل کیږي چې دوی به برتانیې ته سن سره شکل کې سزا ورکوي او دوی به د دغه ګام لپاره یو نه یو قیمت ضرور ادا کوي.
دا ډیو ریډیو دا سوله زو کې پتاسو ګران اوردونکو د پاکستان ګڼ شمېر خبرونه نور هم اوري چې پکې د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د حقانی مدرسې لپاره د خیبر پختونخوا لخوا 300 ملیون روپو باندې د اپوزیشن پارټو اعتراضونه او د غشن نور. خو اوس درته وایي چې دا چې د یورپی یونین او د برتانیې ترمنځ د بلتون خبره ده. په دې حالته کې کم سیاسي اختلافونه دي یا ګلی مرور کېدل او پخلاینې روانې دي، نو بلې خوا ته په دې د برتانیې د یورپ نه بلیدلو اقتصادي ستونزې هم جوړې کړې دي. په ګڼ شمېر کې خلک د خپل دولت محرومه شوي دي او ګڼ شمېر به اوس د دې نه دولت پیدا کوي هم. څنګه سو شی به مخکې په دې موضوع د خپل همکار محمد اکرام سره خبرې اترې کړې وي، راځي چې به وولو.
یو اورنۍ برخه دا ده چې مخکینۍ زمانه کې یا د نن نه څلوېښ کاله دېرش کاله مخکې چې به کله د یو ملک اقتصادو یا د یو کمپنۍ اقتصادو، نو هغه دپاره به زیاتره هغه کمپنۍ یا هغه غټه اداره ذمہوار وه، په بل چا باندې به دومره اثر نه پرېوتو. د هغې دننه به مالی خرابۍ وي یا نور بنیادی عوامل به چې هغه د هغې لپاره ذمہوار وو، یا د یو ملک به په بل ملک باندې دومره اثر نه و. خو اوس دنیا یو ګلوبل ویلج دی، نړیوال کلی ورته ویل کېږي. که په یو ملک کې سکیږي اقتصادی بحران راځي، نو د هغې په بل ملک باندې اثر وي، ځکه چې دا ټول ملکونه د یو بل سره په یو جال کې تړلې شوي دي، د یو بل سره تجارتونه دي، د یو بل سره برآمدات او درآمدات دي، نو ډیر اثر کېږي. یو ملک د بل ملک د اثر نه بچ کېدای نه شي. دویم برا شو، زه به در ته په لنډو لفظونو په لنډو ټکو کې دومره ووایم چې کله د یورپی یونین نه د جدا کېدو په حق کې ریفرنډم وشو، یعنی چې برتانی ویل چې مونږه جدا کیږو، که څه هم 80% خلکو د پاتې کېدو په حق کې ورکړو او 25% د برتانیې د یورپ نه جدا کېدو په حق کې ریفرنډم ورکړو، خو خبره دا وشوله چې ریفرنډم د جدا کېدو په حق کې وشو. په ټوله نړۍ کې $2 trillion پیسې هغه وغورځېدي، وبیلل شو، بالکل ختم شو. $2 trillion مطلب دته 2 خرب مونږ نه شو ویلې، دته 200 خرب ډالر مونږ ویلې شو. $2 trillion هغه وبیللې شوې، او ځان له د نړۍ چې کم 400 مالدار ترین خلک دي، د هغوی چې کمې پیسې دي، هغوی 128 اربه ډالر بیللې دي، ځکه چې دا په اکاونټونو کې پیسې پرتی، پیسې خلک په کورونو کې د بالښتونو لاندې نږدې، دا په بینکونو کې پرتی وي او دا په سټاک اکسچینجز کې پرتی وي. دومره دا خو صرف دوه دغه دي چې نړۍ سمرو بیللې په اقتصادي مارکیټونو، او بیا یو چې کم 400 خلک د مالدار هغه سمرو بیللې.
اکرام دې کې زیو ته پوسټاز نه کوم چې د نړۍ چې کم د مالدار خلکو د دومره لوی دولت بیللو خبره تاسو کوي، نو ځنی اردن کې به فکرمند شي چې د نړۍ د کاروباریان دومره نه پويږي. یعنی عام سړی کچری تاوانو کې ناغې ته ویر، عام سړی د په کاروبار نه پوهېده، خدا خو ډېر غټ کاروباریان دي. اس کلکولیشنز یعنی سشمیرې غلط شوی دي کنه، حکومت اندازه نه لګولو چې خلک په مخالفت کې وټور کوي، او دغه شان دي د لوی کاروباری منډه لوی کاروباریانو ته هم د اندازه نه و چې برتانیې به د دې اتحاد نه وځي. Unexpected.
تر اخر وخت پورې سرویګان کیږي، دا په کېدش په غریب ملکونو کې سرویګان نه کیږي، دومره پته نه لګي. خو په چې کم مخ کې للی هوادونه دي، ترکمل کونه دي، الته تر اخري وخت پورې سرویګان کیږي، پولینګ کیږي، او هغه پولینګ سرویګان چې وشي هغه به دوی جنرالایز کی، هغه عام خلکو ته وغځوي. هوی د بلابلو ټولونو نه هغه سرویګان کړي چې د هغه به هم په مجموعي توګه هم هغه نتیجه راځي. اخري وخت پورې چې کوم سرویګان شوی هغه عمده ښکارېدله چې برتانیه به په یورپی یونین کې پاتې کیږي. خو د حیرانتیا خبره ده چې په دغه ورځ باندې ډیر زیات باران شوی، او خلکو دا یره لرله چې هغه خلک به ټول د سیل من روزي چې کم جدا کېدل غواړي، ځکه چې زیات اکټیو او فعال هغه خلک دي څوک چې جدا کېدل غواړي. څوک چې جدا کېدل نه غواړي هغه کېدې شي هغه هم اکټیو، خو د هغه خلکو په نسبت باندې زیات فعال نه کم چې جدا کېدل غوښتل.
یو د نقطې په توګه به زه تاسو کوم چې دې مطلب دا دی چې په کاروبار کې ریسک اغستل چې دا نوی پکار،
او ریسک اغستل پکار نه وي. خو مالدار خلک ریسکونه اخلي، او هغوی بیټنګ کوي، هغوی ویل چې کېدای شي د دینه به زیاتې پیسې اخلي.
ښه، اوس دوه ته پوښتنه اکرام صاحب، خپل برتانیې باندې د اقتصادي اثرات څه کېدونکي دي په مستقبل کې، او نورو چاو کمو هیوادونو ته د برتانیې د یورپی یونین نه وته ګټه رسیدونکي ده په گاوند کې یا په دنیا کې؟
برتانیې چې کوم خلکو د یورپی یونین نه جدا کېدو په حق کې رائے ورکړې ده، نو د هغوی غټ مقصدونو یو خاغي دا ویل چې مونږه ازادي غواړو، انډیپندنس غواړو. هغوی دا نه غوښتل چې د هغوی ټولې فیصلې د یورپی یونین کوي، یعنی په شریکه دي فیصلې کیږي. د هغوی دا دریځ دی چې مونږه ازادي غواړو د هغوی چې کم دریزو هغه هم ډیر کنوینس مو د خلکو لپاره چې د یورپی یونین نه جدا کېدل غوښتل. بل پورسو کې د کډوالو مسله راغلی و. ډیر برتانوي خلک د کډوالو په خپل هواد کې د پریخودو لپاره راځي نو دغه هم د غیر لپاره یو ډیر غټه مسله و. ډیر خلک وایي چې دا د دې کیټالیسټو د دې شاته چې کم غټ عامل و هغه هم دغه و. د دې ترڅنګ موږ به وایو چې دا وخت یقینا تاوان دواړو ته رسیدلی دی، یورپی یونین ته هم رسیدلی دی او برتانیا ته هم رسیدلی دی. ډیر روزګارونه په برتانیا کې ختم شي، ډیر روزګارونه به لاړ شي برلین ته، به لاړ شي امستردم ته، به لاړ شي هغه ملکونو ته، به لاړ شي چې د یورپی یونین برخه ده. او برتانیا به هغه ټول چې کوم تلونونه د یورپی یونین سره دي هغه به مات شي، هغه به یو ځل بیا کېږي. او ګټه کوګورو نو په یو شمېر مطبوعاتو کې ډېر رپورټونه راغلي دي چې ممکن د ډېره ګټه چین ته ورسیږي، او دا د چین د راتلونکي طاقت خلاف هم یو بلاک ګڼل کېدو او جوړ شوی هم. او په وروستیو ورځو کې چې یورپی یونین لامه چوي نو د جرمني چانسلر اینجلا مارکل په خپل ځان له تلې وه چاینا ته، چین ته، چې هلته د چین سره ځان له منسوبې لاسلیک کړي. او د برتانیې چې کوم وزیر اعظم دی ډیوډ کیمرون هغه په خپله باندې تللی و چې د چین کمپنیانې دي هغوی سره زیات تجارتي تلونه وکړي. تاسو یو بله پوښتنه وکړله، خو زه به صرف دا ویم چې پاوند یولس فیصده خوشه دولس فیصده را پرېوتلی دی، او دا د بلیک وینسټیل په کال 1992 کې چې پاوند را پرېوتلی و د هغې یو په دوه را پرېوتلی دی. او د هغې نه علاوه د نړۍ ټول مارکیټونه که د امریکې دي، که د یورپ دي، که د ایشیا دي، که د پاکستان دي، دا ټول مارکیټونه را پرېوتلي دي، ځینې 15%، ځینې 2%، ځینې 3% مختلف.
ګران اردوونکو، تاسو دغه واورېدل د محمد اکرام نه چې څونه اقتصادي مشکلات به په دنیا کې جوړیږي، او اوس به د پاکستان درته وایي چې پاکستان کې د دې اثرات څه دي. نو پاکستان خصوصیت سره د اقتصادي مالونه لیږي، او دا غزن راغواړي. ریاض حسین په دې باندې یو رپورټ راکوي.
په نړیواله سطح باندې 13 ورځ د یورپین یونین نه د برتانیې وتلو سره که عالمی منډې د غیر یقیني صورتحال سره مخ ده. هلته ماهرین دا یری هم څرګندوي چې کچري اروپا هیوادونه د کساد بازار سره مخ کیږي، نو د دې اثرات به په پاکستانی منډې باندې هم پریوزي، او زیاتره به د پاکستان اکسپورت یا بهر ته د وړلو په شیانو باندې منفي اثرات وګرځيږي. څېړنې وایي اگرچه د پاکستان اکسپورت په نړیواله سطح باندې دومره مقدار نه لري، او صرف 2% د پاکستان د ملک نه بهر اکسپورت کوي چې پکې زیات برخه برتانیا اخلي. په دې حق لا فدا حسین وایي چې د یورپین یونین نه علاوه پاکستان به اوس د برتانیې سره معاهده لاسلیک کوي چې زمونږ په اکسپورت باندې ټیکسونه راکم کړي.
برتانیې سره پاکستان تجارت د ټول نه زیات وو چې کم مونږ ته کنسیشن په یورپین مارکیټ کې ملو، ایو مارکیټ کې ملو، نو ا کنسیشن به آیا مونږ ته اوس برتانیا ایز ان انډیپندنت کنټری دا کنسیشن راکی او پرانی، او پاکستان به خپل کیس چې کم دی اپډیټ کړي چې بای تاسو مونږ ته کنسیشن تاسو مونږ د ایو کې راکول ا کنسیشن به تاسو مونږ راکوي چې پاکستان خو په دې ریجن کې دن نه ټریډ کوي نه، نو دې ټول ټریډ د امریکا او د یورپ سره کوي نه. نو بیا خو چې یورپ مارکیټ ته خرابې کی هغه کو برتانیا دا کو یورپ نور مارکیټ ته ظاهر خبره ده نقصان هوتا تا خبره ده چې
د یورپین یونین نه د برتانیې وتلو سره عالمی منډې کساد بازار سره مخ دي، چې پکې په خصوصي توګه د یورپین یونین او برتانیې پیسې سترلینګ پون او یورو به هم راکوزي شوې دي، او د پاکستان د نن په پرانستي مارکیټ کې د برتانیې پونډونه او یورو هم د مارکیټ نه غایب شوې دي. رپورټونه وایي چې د برتانیې سټاک ایکسچینج 0.15% راغورځېدلې دی، چې لکه بلې په پونډ کې د 13.5 کالو راهسې 0% کمې مخې ته راځي. د جرمني او فرانس په منډیو کې هم 10% کمې راغلې دي، او هم د غشان په اروپا هیوادونو د سپین په سټاک ایکسچینج کې 10% کمې مخې ته راځي، او د یونان په هیسس مارکیټ کې 10% کمې راوړاندې کیږي. په ایشیا کې د جاپان مارکیټ 0.29%، شنګای اشاریہ دری فیصد، ہانگ کانگ دو اشاریہ نہ فیصد راغرزی دلی دے پو علمی منڈے کے دری پوٹنو مطابق دسرو زرو بے ہم پر ریکارڈ سطح باندھے مخپوڑان دی تلی دی. ماہرین وائی چی پاکستان تا پکال 2014 کے دا جی ایس پی درجے لاندی یورپین یونین تا رسائی ورکڑے شوی وا او دا پاکستان زیادہ تر ایکسپورٹس چپکے لویا برخا دا ٹیکسٹائل شامل دا دا یورپین یونین ہیوادونو تزی. دا دین علاوہ پاکستان دا سرمنے جوڑکڑے شوی سامانونا او زری پیداوار چپکی اوریجی شامل دی ہم اروپا ہیوادونو تلی گی. اگرچہ دا دی تعداد دیر کم دے خو ماہرین وائی چی دا معیشیت دا پائے روکے دو پا وجہ باندے با پا پاکستان باندے ہم اثرات پریوزی. پا دی حق لدے اقتصاد ماہر مہتاب حیدر وائی چی پاکستان دا جی ایس پی معاہدے لاندے زیات برخا اروپا ہیوادونو تلی گی چپکی برطانیہ یو غٹ اخستون کے ہیواد دے.
اس کے ڈیفینیٹلی جو اثرات ہیں وہ پاکستان کی معیشت پر مرتب ہوں گے. آپ کو پتا ہے ایکسپورٹس تو جو ہے یورپین یونین جو ہے وہ لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے ہمارا.
دیوائی چی دا برطانیہ دا یورپین یونین و طلبا خامخا دا پاکستان پر ایکسپورٹ ماندے اثرات پر باسی پاکستان زیادہ تر برخہ دا جی ایس پی پر ذریعے لی گی. پر نیز دی ورځو کہ پاکستان خپل بانڈونا ہم جاری کڑی وو او پا حقے کی ہم دا یورپین یونین سرمایہ کار برخہ لری چلا کبلا بہ معیشت تا نقصان رسی گی. زدا گنم چی زراعت باندے بہ دمر اثر پر نوزی خو ٹیکسٹائل انڈسٹری بہ دا حقین زیادہ متاثر شی. پو جی ایس پی کی پاکستان سره د لسو کالو معاہدہ شوی دا او کچری په یورپین یونین کې کسات بازاری زیات شي نو د خطرې خبره ده. او زه خدا وایم کو په عالمی منډه کې د تیلو بیه را کمیږي نو دا به پاکستان ته ګټه تر لاسه کړي. یاد دی چې روان کال د پاکستان په مجموعی ایکسپورت 1.6 بلین کې 10% یعنی 1.2 بلین برطانیې ته شوی وو او هم دغه شان د سرمنې نه جوړ کړی شوی سامانونه 10% هم یورپین یونین ته کیږي. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، مردان.
اور قبلی سمو کے دا پولیٹیکل ایجنٹ چار واقع وہ چی وسم خلق دا کورونا بہر دیا وسن شیوی ندی وغیرہ دا امداد ضرورت تھے. ابراہیم شینوارے پہ خیبر ایجنسی کے دا کڑوال پاک تفصیلی رپورٹ رکھی.
د دوو قانون نه هم اوږد انتظار نه پس بل اخر د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه او فاټا ډیزاسټر مینجمنت اتارټی اعلان وکړو چې د تیرا او باړې کجوري علاقو کې د ترهګرۍ او پوځي عملیاتو له وجې متاثره شو کورنۍ سروې مکمله شوې ده او د دغه سروې په اساس به اوس ځایي انتظامیه د مکمل تباه شو کورونو مالکانو له 40,00,000 روپۍ او په جزو توګه متاثره کورونو والو له 1,60,000 روپۍ ورکولی شي. د کومې دپاره چې د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه د قبایلي چارو حکومتي ادارے فاٹا سیکریٹ نا د 1 بلین روپو مالی مرستو غوښتنه کړي. د دغه سر ته رسیدلی سروې په حق له د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود یی چې په باړه کجورې کې غیر د ملک دین خیل او ستوري خیلو باقی واړه علاقو کې دغه کار تمام شوی او اوس فقط د مالی مرستو ورکول پاتې دي.
ټول نه د کمپلیټ شي مونږ پیسې وغوښتل چې تقریبا 1.5 روپۍ د غینه مونږ وغوښتل. مونږ یو دوه قومونه پاتې دي، د ما خیال د ملک دین خیل او ستوري خیل پاتې دي. دا نور ټول وشوه تیران چې دن کمپلیټ کړل شو دا غی د پر مونږ پیسې وا دغه نه ډیمانډ کړی د فاټا سیکریټریټ نه د سیل د فاټا سیکریټریټ نه پیسې راشي نو مونږ به فورت وث د سیمول شروع کړو.
ځای انتظامیه د مطبوعاتو په ذریعه د باړې اوسیدونکو ته اعلان کړی چې که څوک هم اقدار کس د دغه سروې نه پاتې شوی نو هغه دې زر تر زر د خیبر هاوس سره رابطه وکړي. د دغه تر څنګ فاټا ډیزاسټر مینجمنت اتارټي هم د مطبوعاتو په ذریعه د خیبر، کرمې او رگزی او شمالي او جنوبي وزیرستان په هغه کډوالو غږ کړی چا چې خپل د واپسې فارمونه ترلاسه کړي خو تر اوسه ورله د ټرانسپورټ او عاجل ضرورت دپاره د حکومت لخوا ژمنه شوې د 15,000 او 10,000 روپو مرسته نه ده شوې نو دغه کورنۍ دې هم په سمدستي توګه د اف ڈی ایم ای سره رابطه وکړي. خو کیا وړخت حکومت په خیبر ایجنسی کې د تباشو کورونو د سروې تر سره کولو او معاوضې ورکولو اعلانونه کړي نو بل اړخت هم د خیبر ایجنسی تیرا یوش مر هغه علاقو کومې چې تر اوسه د پوز لخوا نه دي کلیر شوي د 10,000 نه هم زیاتې کورنۍ خپل کورونو ته د واپسې په انتظار دي او په داسې حال کې چې حکومت بیا بیا د واړه قبایلي سیمو د بیکوره شو کورنیو د واپسې اعلانونه کړي نو د تیرا اکاخیلو، کمبرخیلو او کوکیخیلو دغه کورنیو نه خو د واپسې اعلان شوی او نه ورله اوس د حکومت لخوا کومې مرستې ورکولی شي. د باړې اکاخیلو په درو اډه کې میشت د تیرا درس جماعت یو دغه سیاستوګن رحیم ګل د دغه متاثره کورنیو په استازیتوب ډیوه راډیو ته خپل حال داسې بیان کړو.
مشکلات دا چې دا غریبان خدای یخ وطن خلک یو درته ګرمې بالکل وس ول سورو ژایم دو مطلب دا کنه چې اوبه یې نشته دا یې بجلی هم نشته خلک هڅو دومره تنګ دي کنه چې په خپله په یو کور کې درې درې کورونه ورنوتلي دي. دې بارې بوړې والا خلک هم په یو کور کې سره سره ورنوتلي دي. دومره سخت سایته دي کنه چې هغه غریبون به انتهایی یعنی دغه لم جوړ دي چې موږ څو په روډونو باندې سمول وخشره موږ فریاد د قوم ولې دغه ولس ولا د حکومت ور ویو د متعلقه ادارې ور ویو موږ واپس پلې لوکې لولای
د کورم ایجنسی سره نږدې دورانی کیمپ چرته چې د تیرا کمبرخیلو جوړ تاجو اوچنا او یګو میله د 1200 زیاتې کورنۍ میشتوي اوس د دغه کیمپ رسمي توګه تر ورنه پس یو ځل بیا به کور شوي او دغه کورنۍ او خوراکي راشن هم کته شوی هم دغه سید تیرا تختکی غلام علي شیرخیل مستک سره شګا شډلا ممل ادینه دروټه برباړه ناکې سوخت ترخوکس کوټکې زوباخیل کندو غریبۍ او د در جمعات په زورګونو کورنۍ هم لیاخو په باړه او جمرود کې د خپل پلوانو سره یا په جلوزی کیمپ او یا په پیخور کې د کرایا په کورونو کې میشتي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی.
ګران اوسونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو په ساته خبري خبرونه کې درته بیا هرکلی وایو. وښی د خبرونو سره ټکو ده
د یورپی یونین شپږ ملکونو مشرانو د برتانیې ریفرندم وروستو نن د جرمنی برلن ښار کې غونډه کړې او په برتانیې غږ کړی دی چې څومره زر ممکن وي د یورپی یونین نه ځان وباسي.
او د افغانستان په کونړ ولایت کې د افغانستان او پاکستان طالبانو خطا نن هم دوام لري. بلخوا د ننګرهار ولایت په اکوټ ولسوالۍ کې د داعش په ضد د افغان عسکرو د روانې جګړې حال یو چارواکی داسې راکوي.
او د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن تور لګولې د تشدد پر ضد نړیوال کنوینشن لاسلیک کولو باوجود دغه هیواد امنیتی ادارې د قیدیانو پر ضد د تشدد بیلابیلې طریقې استعمالوي. د بشری حقوقو د کمیشن یو غړی کامران عارف وای
پاکستان پاگ کے داس سے تروشا پورے اس دگا نہ دے قدم نہ دے اگست اس قانون نے نہ دے جوڑ کر چکم لان دے ٹارچر یا کرمینلائز شی کمپلیٹلی او یا پاگی ماندی سے عمل درآمد ہوشی.
او اس وقت شاید خبروں اور تفصیل تھا
د یورپی یونین شپږ ملکونو مشرانو د برتانیې د ریفرندم وروستو نن د جرمني برلن ښار کې غونډه کړې او په برتانیې غږ کړی دی چې څومره زر ممکن وي د یورپی یونین نه ځان وباسي. د برتانیې اولس ته زیارت پر سیبی ریفرندم کې د یورپی یونین نه د ځان لکېدو په حق کې رائے ورکړې وه. د جرمني خارجه وزیر فرانک والټر سټینمیر د غونډې وروستو ویلي دوی په ګډه په برتانیې باندې غږ کوي چې د یورپی یونین نه د جدا کېدو عمل زر تر زره شروع کړي چې دوی په غیر یقیني حال کې پرنوزی او د یورپ پر راتلونکي باندې توجه ورکړي. اخوا د برتانیې ریفرندم په دغه هیواد کې هغه خلک ډېر حیران کړي دي چا چې په یورپی یونین کې د پاتې کېدو په حق کې رای ورکړې وه او په سماجي ویبپاڼو یې د خپلو غوسو څرګندونې کړي دي. د برتانیې ریفرندم د ایشیا نه تر یورپا او د امریکې پورې سټاک مارکیټونه او کرنسۍ غورځولې دي او دا یېرې نورې هم زیاتې شوي چې ځینې نور ملکونه هم د یورپی یونین نه ځان لکېدای شي.
او د صدر براک اوباما لخوا په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته د حملو اختیار سیوا کول وروسته د پینټاګان چارواکي وایي د افغانستان په جنوبي سیمو کې یې د طالبان نو مرکزونه پنهه کړی دي. بلې خوا ته چارواکو ویلي دي تیر شپه ننګرهار ولایت کې د توندرو ډلې وسلوالو د افغان ځواکونو په لرې پرتو پوستو او ولسی سیمو بریدونه کړي دي. خو چارواکي وایي دوی د داعش خوښه او درش وسلوال وژلي دي. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانې په دغه اړه وایي خطي د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې تر سهار روانې وي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن تور لګولې د هیواد امنیتی ادارې د قیدیانو پر ضد د تشدد بیلابیلې طریقې استعمالوي. د ایچ آر سی پی سیکرټری جنرال آی اے رحمان د تشدد پر ضد نړیوال کنوینشن یا لوزنامې په سر د پاکستان د حکومت عملداري د جاج اخستو په اړه یوې غونډې ته د بینا په وخت ویلي. په پاکستان کې یو ملزم د 14 ورځې تر 3 میاشتې پورې پولیس په جسمانی ریمانډ ساتلی شي او دا چې د 3 میاشتو وروسته هم د عدالت نه د جسمانی ریمانډ مودې زیاتولو لپاره اجازه اخیسته کیږي.
د اټلی چارواکو ویلي دي په تیرو دوه ورځو کې د روم په سمندر کې 2000 کډوال بچ کړی دي. چارواکي وایي دغه کډوال په وړو وړو کښتو کې سوار وو او یورپ ته روان وو. د اټلی چارواکو د بې سرحدونو ډاکټرانو د تنظیم سره په ګډه سلویختو مرستندویه کښتو د لارې د خلکو د بچ کولو کوشش کړی دی. چارواکي وایي یورپ ته په ننوتونکو کې زیاتره خلک د عربو او د ګاونډي افریقایي هیوادونو وو.
د عیسایانو مذهبي مشر پوپ فرانسیس د آرمینیا پایتخت کې په کال 1915 کې بدل شوو 15 لک آرمینیایي خلکو ته د عقیدت پرځبونې وړاندې کړې دي. نوموړي یوه ورځ وړاندې په اولنۍ جنګي عظیم کې د سلطنت عثمانیه د لاسو د آرمینیایي خلکو د قتل عام غندنه کړې وه.
او د امریکې په غربي ورجینیا ریاست کې سختو سیلابونو 13 کسان وژلي دي او د ریاست گورنر په 13 ضلعو کې د بیړني حالات اعلان کړی دی. دا په 1300 کالو کې تر ټولو زیات خطرناک سیلابونه دي. گورنر ارل ریټمبلند ویلي دي په لویه کچه تباهي شوې ده او دا وخت د دوی توجه د خلکو په مرستو ده.
د لبنان تون ربډلې حزب الله مشر حسن نصر الله وایي دوی به د شام صدر بشر الاسد د مرستې لپاره نور وسله والیږي. حسن نصر الله د جمعې په ورځ وینا کې اعلان کړی دی هغه به د شام الیپو ښار ته وسله والیږي چېرته چې د هغه په وینا تر ټولو غټ کورنۍ جنگ روان دی.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو دونکو په دې ساته خبري خبرونه کې ګڼ شمېر رپورټونه لا را روان دي. تاسو به اورئ د پاکستان د خیبر پختونخوا بقل رپورټونه. خو اوس د نړیواله مطبوعاتو وخت دی. نړیواله مطبوعاتو تن کتنه کوي د ډیو ریډیو همکار مختار خلیل صاحب.
په وسطي او مشرقي یورپ کې د کمیونیزم د ختمېدو وروسته یورپي ملکونه خپلو کې نور نږدې ګاونډیان شول او دوی د ټول یورپ په یو تار کې د پیللو د خپل پخوانی خوب د رښتیا کولو هلې ځلې شروع کړې. او اخر د کال 1993 د نومبر په لومړۍ تاریخ د یورپ قومونو د یورپي اتحاد یا د یورپي یونین په نوم د یورپ د ملکونو خپلو کې د سرحدونو ختمولو او د یورو په نوم د یوې سکې اختیارولو فیصله وکړي. خو د زیارت پورز د یورپی یونین د سرپنچ ملک برطانیې خلکو د یو ریفرنډم په ذریعه په قول د دوی د خپل ملک د فیصلو او د معاملو د اختیار د واپس ترلاسه کولو د پاره یورپی یونین یا یورپی اتحاد نه د برطانیې د ویستو فیصله وکړه. نن د یورپ، امریکې او د نړۍ په ټولو اخبارونو کې یورپی اتحاد نه د برطانیې د وټو په باب له مختلف قسمه مضمونونه، رپورټونه، مقالې او تجزیې چاپ شوې دي. د برطانیې مشهور اخبار فاینانشل ټایم یورپی اتحاد نه په وټو خپل یو اداریه کې لیکلي دي چې برطانیې یورپی اتحاد سره خپل تړون ختم کو، خو برطانوي قوم په خپل دې فیصله خپل ملک برطانیا د بیسرو سامانې په حالت کې د خطرونو ډکې یوې نوې دنیا ته وردیګه کړې ده. فائنانشل ټایمز د خپل ادارې په شروع کې لیکلي دي چې د برطانیې خلکو د خپل حکومت، د خپل بین الاقوامي اتحادیانو او د انتهایی قابلو او نامتو اقتصادي ماهرانو د مشورو او د نصیحتونو اپوټا د خپل اختیار د بیرته اخیستو د ناری لاندې د برطانیې یورپی یونین سره تړون ختم کو، خو برطانیه اوس د یو داسې حکومت جوړولو د پاره لیواله ده چې هغه په ملک کې محکمتیا او سوکالي په ځای وساتي. خو که اتحاد نه د وټو مرستیال مشرانو په دې نازک وخت کې د زیاتې ذمہ او ایماندارانه کار وانه خستو، نو برطانیې کې د باچا ګرځدای غوندي د حالاتو پیدا کېدو زیاته خطره ده. یورپی اتحاد سره د برطانیې د تړون ختمولو ووټ په عالمی مالیاتی بازارونو سخت غزار کړی دی. د برطانیې خپلو نږدې اتحادیانو سره تعلقات ګډوډ شوي دي او خپل وزیر اعظم یې د اقتدار د کورسۍ نه رالړه کړی دی. دې فیصلې د یورپی یونین د نورو 28 غړو ملکونو دپاره هم لویه مسله پیدا کړې ده، ځکه چې یورپي ملکونه مشرقي وسطا او شمالي افریقې نه د کډوالو ورمات بهیر د وړاندې نه وارخطا کړي دي. فائنانشل ټایم د یورپی کونسل د صدر د ډونلډ ټسک د خولې لیکلي دي چې د برطانیې یورپی یونین نه وتل نه یوازې د یورپی یونین د تباهۍ ابتدا ده، ولې دا به د غربي ملکونو سیاسي ثقافت هم ریخي ریخي کی. اخبار لیکي تر څو چې د برطانیې نوي تجارتي بندوبسونه او ضابطې راښکاره شوي نه وي، باپاري اعتماد پر ځای کېدای نه شي او د سرمایه‌کارۍ ډېری منصوبې به په ټپه ودرېږي. فائنانشل ټایمز خپل اداریه کې زیاتې چې یورپی یونین نه د برطانیې د وستو په فیصله برطانوي ووټرانو خپل ملک کې حکومتي اړې ګړې راولار کړی دی، کم چې قابو کول ګرانه ده. وړومبی مسله خدا را پورته شوې ده چې د ووټرانو د برطانیې یورپی یونین نه د وستو په فیصله پوهېدل ګران دي. لکه څنګه چې عام طور سره په ریفرنډمونو کې کیږي، اتحاد کې د پاتې کېدو ووټ کم او اتحاد نه د وتو ووټونه زیات وو، او د دې په نتیجه کې یوازې یورپی یونین رد کړی شوی نه دی، بلکې دا د عالمګیریت او د کډوالو د مسلې خلاف یو مضبوط احتجاج دی. د څه د لاسه چې په خیال د ووټرانو د دوی د ملک برطانیې قامی خود اختیارای تشخص او اقتصادی تحفظ سخت غزار خوړلی وو. فائنانشل ټایمز خپل اداریه په دې تجزیه ختم کړې ده چې په موجوده حالاتو کې د حکومت او د عوامو ترمنځ د پیدا شوې فاصلې مسله به تر ډېرې مودې پورې اواره نه شي. په داسې صورتحال کې اتحاد نه د وتو د مرستیالانو او په اتحاد کې د پاتې کېدو د مرستیالانو په غوښتنو کې د یوې تورې پیدا کولو کوشش به مسله د اوارولو په ځای نوره زیاته کړکېچنه کوي.
ګران اردوونکو، په ننګرهار کې د داعش ترمنځ او د افغان حکومت چارواکو ترمنځ جګړه روانه ده او افغان چارواکي وایي چې دیرش وسله والی وجلی دي. نور حال اخلو د حکمل روان نه.
افغان چارواکي وایي د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې په 1340 ساتونو کې د افغان ځواکونو او داعش وسله والو ترمنځ د جګړې په بیلابیلو پیښو کې 10 داعش وسله وال وژل شوي او 20 نور ټپیان شوي هم دي. د ننګرهار ولی ویانا تولاخو ګڼي له ډیوي رېډیو سره په خبرو کې وویل چې داعش وسله والو ته درنه تلفات هغه مهال واوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو یو شمېر پوستې په کوټ ولسوالۍ کې تر برید لاندې راوسته.
د 1340 په ترڅ کې د ننګرهار کوټ ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د نښتو، هوایي بریدونو او عملیاتو په ترڅ کې 10 داعش وسله وال وژل شوي او 20 نور ټپیان شوي دي. دوه امنیتي مسؤلین شهیدان شوي دي او درې نور ټپیان شوي دي.
خو ګڼی زیاته کړه چې په دغه نښتو کې داعش وسله والو عام خلک هم په نښه کړي او د څلورو ماشومانو په ګډون اته ولسی خلک وژل شوي او وطنه ټپیان شوي هم دي. د خوګڼی په خبره داعش وسله والو په کوټ ولسوالۍ کې ګڼ شمېر ولسی خلک هم لا ځان سره بیولې دي او نن غرمه یو ځل بیا د افغان امنیتي ځواکونو او د داعش وسله والو ترمنځ جګړه پیل شوې ده.
داعش وسله والو په سیمه کې یو شمېر کورونو ته هم اورونه اچولې دي او ماشومان او ځینې نورې له ځان سره لېږدولې دي. له تېره ورځ جګړه درېدلې وه، ولې نن تقریبا د 11 بجو په شاوخوا کې یو ځلې بیا هم کله چې امنیتي بنسټونه تصفیه کاري کوله یو ځلې بیا هم په ځینو سیمو کې جګړې رامنځته شوې دي، ولې زموږ ځواکونه هوایي او ځمکنی ځواک د ننګرهار د محترم ولسوالۍ په خواره باندې فکر رسېدلي ول عملیات او د همدرد داعش له منځه وړلو لپاره هڅې روانې.
په همدې حال کې د ننګرهار د کوټ ولسوال حاجي سید رحمان په سیمه کې د جګړې د دوام پخلای کوي او زیاتوي چې د کوټ ولسوالۍ د سیپای او یو شمېر نورو سیمو کې افغان ځواکونه او داعش وسله والو ترمنځ سخت جګړه روانه ده. په همدې حال کې د کونړ امنیتي چرواکي وایي چې د دې ولایت په سرکڼو ولسوالۍ کې د پاکستاني او افغان طالبانو ترمنځ نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ امنیا کمانډنۍ کمانډان سید حبیب سیدخیل له ډیوي رېډیو سره په خبرو کې وویل چې نښته 13:09 سرکڼو ولسوالۍ په ګلابري سیمه کې رامنځته شوې چې په پیله کې د اسلامي امارت 10 تنه او د تحریکي طالبانو پاکستان 2 تنه وژل شوي او همداراز د دواړو لورو 12 تنه ټپیان شوي هم دي. د کونړ امنیا کمانډان سید قبیب سیدخیل وړاندې زیاته کړه. او فعلا هم یو 15 دقیقې د سرکڼو ولسوالۍ د ګلابري په سیمه کې د هغوی په منځ کې جګړه پیل شوې ده او د تلفاتو په اړه معلومات په لاس کې نه لرو ځکه سیمه غرنۍ او پیاده لارې لري او جګړه پکې همدا اوس هم روانه ده. دا یو بل خبر لمخې افغان چرواکی وایي د افغانستان په لویدیز فراه ولایت خاکی سفید ولسوالۍ کې د دې ولایت استیناف محکمې یو قضیه د وسلوالو طالبانو له تختولو وروسته ادم کړی دی. د فراه ولی ویان محمد نصیر مهری رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې ادم شوی قضیه شمس الرحمن نمیږي او دوه ورځې وړاندې هغه مهال د طالبانو لخوا تختول شوی او 13 شپه ادم کړی چې له هرات ولایت څخه فراه ته روان وو. د یادونې وړ ده چې د دې پیښو په اړه تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو او داعش وسلوالو څه نه دي ویلي. په فراه ولایت کې وسلوالو طالبانو طالبانو د دې ولادت د استیناف محکمې قضې په داسې حال کې لا تختول ورسته ادم کړی چې په دې ورستیو کې د میدان وردګو غزنی او لوګر ولایتونو پر قضې محکمو د وسلوالو طالبانو لخوا په وسلوالو بریدونو او چودنو کې یو شمیر قاضیانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تیرې سمودې راهسې د تاوتریخوالي او په یو بل باندې د تورونو لګولو لړۍ لا روانه ده. څېړونکي وایي چې د دواړه ملکونو ترمنځ تاوتریخوالي ټوله ګټه په دغه دواړه هیوادونو کې فعاله تندربه ډلو ته رسیږي، او دا کچری دواړه هیوادونو یو منظمه او د یو بل سره د مرستو ډکه تګلار نه وی جوړ کړي، نو ګران د چې ترهګر ډلې له منځه یوسي. یو تفصیلي رپورټ پی د سیمینا د ریډیو خبریال ارشد مومن را کوي.
په موجوده وخت کې د افغانستان قندوز، پاریاب، زابل، هلمند، قندهار او کونړ سیمو کې وسلوال طالبان موجودیت لري، او څېړونکي وایي چې دغه سیمو تر څنګ د افغانستان خوشا 50% برخو کې وسلوالو اثرات موجود دي، او د امریکا په افغانستان کې خپلو ځواکونو کمولو اعلان وروسته د وسلوالو فعالیتونه لا نور سیوا شوي. او د افغانستان امور ماهره رحیم الله یوسفزی وایي چې افغانستان کې وسلوالو اثرات سیوا کېدو سره سم په پاکستان نړیوال فشار زیاتیږي، ګنه چې د افغانستان داخله چارو کې د لاسوهنه بند کړي.
او واقعاً چې څونه افغانستان کې جنگ او مرګ جوړه زیاتیږي، نو افغانستان به دا وایي څنګه چې مخکې ویلي دي چې دغه حمله کوونکي، دغه پلان جوړونکي افغان طالبان مشران، اکانی شبکې مشران په پاکستان کې دي، او پاکستان دې دې خلاف عملیاتو کې، پاکستان دې خلاف عملیات نه کول غواړي. پاکستان ویلي دي چې هغه نه غواړي چې د افغانستان جنگ پاکستان ته انتقال کړي. نو دا راتلونکي زه فکر کوم په دې ګرمې کې خدا سي ماته سو سنجیده کوشش نه کوي چې افغانستان کې به امن لپاره د سولې لپاره کار وشي.
د وزیر اعظم خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز پر وروستیو کې دا منل چې افغان طالبانو باندې اغیز لري، او بیا د افغان طالبانو مشر مولا منصور په بلوچستان کې د ډرون برید کې وجل کېدو وروسته په پاکستان نیوکه زیاتې شوې، او سیړنکار خادم حسین په وینا چې پاکستان ته به د نړۍ هیوادونو ته دا باور ورکول وي چې د افغانستان په اړه خپل تګلارې بدلې کړي.
ترسو پر چې داسې نشي وي په دې باندې د دنیا نړیوالو قوتونو او د سیمې ریاستونو اعتماد نه بحال شوی، نو دا ډېره ناممکناتو کې خبر راځي چې کوم ځای کې هم په دې سیمه کې اړې ګړې کېږي او د پاکستان ذمواري به په کې نه ګڼلې کېږي. چې کوم ځای کې هم اړې ګړې کېږي، بالخصوص افغانستان کې، د هغې په ایخ پنیغه یا بالواسطه طور بسنه څه تعلق د پاکستان سره بهرحال جوړیږي.
وتلی خبریال طاهر خان وایي چې افغانستان کې تشدد زیاتوالی نړیوال هیوادونه د ملک مستقبل په اړه اندېښمن کړي.
د امریکا د دفاع کم رپورټ راغلی، هغه په خپل باندې هم دا منلی دي چې د طالبانو سره اوس د ماضي په نسبت باندې زیاتې سیمې کنټرول دي. د ملګرو ملتونو تیر وخت کم رپورټ هغه د زیاتې کم راغلي د ښکار شوي دي، نو هغه ګندایي چې تشدد امکانات زیات دي. نو دې رپورټونو ته ګورو نو بیا خو لکه اندېښنې شته، او د دې رپورټونو اوس دا بنیاد پکار دی چې د کومو هیوادونو په افغانستان کې اثر وي، نفوذ وي، یو مهم رول وي، باید چې هغې اوس توجه او خپل کوششونه سفارتي هلې ځلې هغه زیاتې کړي.
پاکستان دا خبره په تواتر سره ردوي، ویني چې افغانستان داخله چارو کې لاسوهنه کوي او د افغان طالبانو سره څه قسمه مرستې کوي. پاکستان دریز دی چې د دوانو هیوادونو امن یو بل سره تړل شوی، او دوانو ته به امن راوستو کې یو بل سره مرستې کول وي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. په پاکستان کې د احمدی فرقې پر ضد یوې غټې ډلې د پاکستان په یو ورځپاڼه کې په یو اشتهار کې د خلکو نه اپیل کړی دی چې دوی ته مرستې ورکړي چې د احمدی فرقې مذهبي ازادۍ مخه ونیسي او د دې د کوششونو مرسته وکړي. په دې حق لباندې یو تفصیلي رپورټ د اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
پاکستان کې د احمدیانو لوی مخالف تنظیم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان لخوا د پاکستان پر ورځپاڼه کې د چاپ شوي اشتهار د لارې د اولس څخه د قادیانیانو د مذهبي ازادو د لانور را محدود کولو دپاره چندې غوښتلې شوي دي او احمدي جماعت دا تازه مهم د ترهګرۍ او تندروي د مخنیوي دپاره جوړ شوي د ملي قامي تګلارې پر ضد ګام بللی دی. په یو قامی ورځپاڼه کې د احمدیانو پر ضد د سپکاوي نه ډک راپارونکي دغه تازه اشتهار د کمشمیر مذهبي طبقو خلاف د هیواد دننه د یو نوي رجحان غمازی کوي، ولې چې د دین وړاندې به صرف د احمدیانو خلاف پمفلیټونه او په دیوال لیکنې چاپ کېدلې. د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپریس ټریبیون لیکي چې د هیواد په یو قامی اخبار کې دغه اشتهار د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان لخوا چاپ کړی شوی دی چې پکې د احمدیانو د غلې کولو او د هغوی د مذهبي ازادو د لانور را محدود کولو په غرض د ولس څخه د چندو ورکولو خواست شوی دی. په دغه اخباری اشتهار کې دا هم ویلی شوی دی چې تنظیم ته د هیواد دننه او بهر د دینی مدرسو جوړولو او په عدالتونو کې د احمدیانو پر ضد د روانو مقدمو په وړاندې بوتلو او د احمدیانو مرکز جناب نگر کې د دینی مدرسو د جوړښت لپاره مالی مرستو ته اړتیا لري. د ډیوه ریډیو سره د خبرو په مهال پاکستان کې د احمدی جماعت ترجمان سلیم الدین احمد اویل چې د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت لخوا د احمدیانو پر ضد د کرکې دغه کمپاین د ترهګرۍ او تندروي پر ضد د شل نکاتي ملي تګلارې د هغه نقطې مخالفت دی کم کې چې ویلي شوي د کرکې خوروونکي لټریچر اخبارونو پر ضد به کاروائی کولی شي.
ختم نبوت ملتان والوں کی طرف سے یہ ایڈ جنگ اخبار میں اشاعہ ہوئی مختلف ایڈیشنز میں کہ اینٹی احمدیہ لٹریچر کی اشاعت کے لیے لوگ عطیات اور فنڈز دیں. اس حوالے سے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اینٹی احمدیہ لٹریچر اشتعال انگیز لٹریچر ہے اور اس میں بے تحاشا ایسا مواد پایا جاتا ہے جس سے کوئی بھی اشتعال پکڑ کے کسی احمدی کو مار دے، یہ کوئی بعید بات نہیں.
سلیم الدین وائی دغا اشتہار ورسپانہ جنگ ملتان پر ایڈیشن کے چاپ شوی دے چپکی دا اولت سخ دا احمدیانو پر ضد دا کمپاین چلولو دا پارا دا مالی مرستو غختنی شوی دے او خاغل دریز لری چی دا ملی تگلار لاندے خو دا مذہبی کرکی خورونکو پر ضد دا گام پورتکولو غختنی شوی دے او دا قسم اشتہارات چاپ کے دل خائی چی حکومت دا دغا سخ دریز ڈلو پر ضد گامون پورتکولو کے ناکام شوی دے. نوموړی زیاتوي چې د هیواد په قامی اخبارونو کې د احمدیانو څه قسمه اشتهار نه چاپ کیږي، خو اکسپریس ټریبیون د پریس کونسل آف پاکستان د چیرمین ډاکټر صلاح الدین د خولې لیکي کوم متاثره فریق وغواړي نو د کونسل په وړاندې یو شکایت راوړي شي، خو کونسل د خپل ځانه د چا خلاف څه اقدام نشي اغستی. د ورلد کرسچن انسایکلوپیډیا مطابق پاکستان کې د میشت احمدیانو شمیره 4 میلیونه ده او د اویایم په لسیزه کې هغوی په آئینی توګه غیر مسلم ګرځولی شوي وو، خو څېړونکي وایي چې احمدیان نه یوازې په ریاستي کچ زورولی کیږي بلکې د هیواد دننه د مذهبي سخت دریځ ډلو لخوا هم د هدفي وجنو او کرکې سره مخامخ دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا حکومت د کال 2014 ولسم په خپل بودیجه کې یا بجټ کې 300 میلیونه روپۍ د پاکستان د خیبر پختونخوا د حقانیه مدرسې لپاره خوده دي. دغه مدرسې په خپل ولس کې او په حکومتونو په کچه باندې تاثیر دار چې دوی هغه طالبان روزلي دي کوم چې د پاکستان خلاف په جنگ کې برخه اخلي. حکومت مرکزی او ځینې سیاسي ګوندونه تحریک انصاف په دغه پریکړه باندې طنز تنقید کوي او غوښتنه کوي چې دې کې پلټنیو شي. خو تحریک انصاف د خپل دغه پریکړه په اړه دلیل او دریز دا وایي چې د مدرسې ته مخکې پیسې ورکړل شوې دي، بل دا چې قامی کچې ته د تمام طالب علمانو راوستو کوشش کوي کوم چې مدرسو کې سبقونه وایي. مدرسې شاه یو رپورټ راکوي.
کله نه چې صوبایي حکومت اکوڑی کې واقعیت دارالعلوم حقانیه ته 300 میلیونه روپۍ د گرانټ شکل کې منظوري کړي دي، نه یوازې مخالفو سیاسي ګوندونو بلکې مدني ټولنو او د تعلیمي څانګې څېړونکو په دې فیصله اعتراض کړی دی. لکه د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې صدر پروفیسر جمیل چترالی چې دې لړکی ډیوه راډیو ته وایي،
منی با د ټیکس پیئرز نمائندگان جواب تلوی کئی زما دیش کروڑ روپے چتکلا حکامی مدرسی دا ورکے نو آیا دا دید آدت سسٹم زما سر اشتا چه زدن دا تکون سو کم سکتا دیش کروڑ روپے تا پا کم لے خرچ کی
زیادہ بھی منگ بدا سے کمی سرکاری یا شخصی ادارے سر دو حکومت دا مرست مخالفت انو کو دا کمی ریکارڈ چه صفاوی خوا کانی مدرسی باندے دا وڑان دی نتورنا دی چه دغل تا ترہ گر روزل شوی دی. خو پا دے حق لامو چه دا تعلیم صوبائی وزیر محمد عاطف خان سره خبرې وکړې نو هغه ویل نه یوازې ایم ایم ای حکومت بلکې تیر د ای ان پی حکومت هم مدرسو ته پنګې ورکړې دي او وایي دا به د نقدو شکل کې نه وي بلکې مقصد یې دا دی چې دغه اداره کې مثبت اصلاحات راوړل شي.
زموږ حکومت کوشش دا دی چې د خلک دن سره انګیج کو بجای دی چې موږ دا وایو چې نه ردی سره خبرې مکوي او یا دې د فند مور کوي. دا چونکه ډېر لوی غټه مدرسه ده، 4,500 پورې کې ماشومان سبق وایي، نو هغې داوي چې تاسو ته اپګریډ کې کالج سټیټس دی کې ځکه چې د دې مطلب دی چې یو مین سټریم انډیو شي د دې مدرسې د دې د ماشومانو یو بل سره یو لینک جوړ شي کنه. نو په دې وجه باندې دا مونږ دې ته انشاءالله تعالی دا خپل پروګرام دی دغه زموږ خپل کوشش دا دی خواهش دا دی چې د ټیچرز ټریننګ د ټیچرز کیپاسټی بلډینګ چې کوم دنیا کې سبقونه خول کیږي سبجیکټ خول کیږي فار ایگزامپل انګلیش دی یا میتھمیٹکس دی یا ساينس سبجیکټس دی یا کمپیوټرز دی چې هغه مین سټریمینګ د دې شو دی چې څونه ماکسیمم هغه مونږه انهانس کول شي چې هغه پکې انهانس کو.
خو پروفیسر جمیل چترالی بیا په دې نظر دی چې یو تعلیمی اداره د حکومتي چوکاټ نه بهر ده او په داسې حال کې چې حکومت خپل تعلیمی بجټ کم کړی دی یوې مدرسې ته څنګه دومره زیاتې پیسې ورکوي.
حقانی مدرسے تروسو پورے زمون چې کوم نظام تعلیم دے دا آغی سر دا آغی انتگریشن نشتے دے چکل آغی انتگریشن نوی نبیا تو دا سے قسم امداد آر ادارو تا ورکول نوی پرکار شد آغی نا دا ڈس انتگریشن دا معاشرے کے دا مزید دا بگاہ خدشہ پیدا کی گی. 35 ارب روپے دا تعلیم ڈیولپمنٹل بجٹ کم کر دا مطلب خدا شو چھتے سمبولیکلی ریاست دا میسج ورکی چھتے دا فارمل ایڈوکیشن
خلافم او د ایکستریمیست طبقاتو د تعلیمی نظام فیور کیما. خو بلخوا حکومت وای د دارالعلوم حقانیه مشر مولانا سمیع الحق سره لیدل کړی دی او هغه د موجوده تقاضو سره سم مدرسې کې د اصلاحاتو د لپاره تیار دی او دا به ټولو په ګټه وي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا رادیو پی خبر.
د دې اونۍ سرله سندرې کومې دي؟
د وایس اف امریکا ډیوا رادیو ډیوا ټاپ 10 ته خپل نظر ولېږئ.
د فیسبوک پته ده VOA دیوا،
د ټوئیټر پته ده VOA دیوا،
ایمیل دی
divaradio@voanews.com
او ټلیفون دی
001-202-205-003.
او ویډیو ټلیفون دی
0800-999-90.
ٹاپ 10 د هر خالی پرواز د پاکستان په وخت د نه هونه تر لسو بجو پوری اوریدای شي.
دا د ډیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه ده. سو لزو کې به تازه خبرونه درته نور هم وړاندې کوو. د هغې وروسته به تاسو د خپلې خوښې پروګرام ډیو ریډیو های فایو د نایلا محمد او وکیل خان سره اورئ. وکیل خان او نایلا محمد نن ستاسو لپاره د ډیوا په فیسبوک باندې هم سو لزو کې روان دي. دا غو عکسونه هم لیدې شي او تاسو هغه باندې خپل کوم کمنټ هم کولای شئ. ګران اوردونکو د ډیو ریډیو نن په دغه پروګرام کې د افغانستان نه یو ډیر تکړه هنرمند مېلمانه هم ده. د دې پروګرام پروډوسر وو شهبزاده. راسره اوسئ سو لزو کې ور به راځو چې تازه خبرونه ته وړاندې کوو.